پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلام ستلی مشه وخت د غرمی دولت شوی صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو د جګړو په زیاتېدو سره د ځینو ولسوالیو له هغې ډلې د لغمان د دولت چا د سقوط خبرې کیږي خو کورنۍ چارو وزارت یې نه مني.
اینا در بعضی از ولسوالیهایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریستای خارجی داشتن با او ولسوالی ها میان سرکوب شدن.
کابل ښاروالي ګواښ کړی که دوکانداران د خپل دوکان مخ ته لار په سودا او بندوي مالونه به یې ضبط او په بېوزلو به وویشل شي.
دوکانهایې چې اینا بیشتر اموال خود ته
داسې دوکانونه شته چې خپل ډېر مارونه یې له دوکانه بیرون ایستلي.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یولسمې ورځ ته داخلې شوې. د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو د تولید کاروباریان وایي کاري جوړ دی.
زه خپله فعلاً 1400 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
پسر که ده مهم و خبرونو سر تکیم پا مرکز ده لوگر پا مرکز پل علمشار که ده و پولیس ده وجل که دو خبر را کرسوی پا فرا که ده بخش آباد بند ده جوری دو لپر ده فرایی کانالونو ده جوری دو کار روانده او ده حماسی و چاروکی اتکال کرده چی ده اسرائیل و حماس ترمنز با پا چو لندو ردو که ار بندوسی ده خبرونو تفصیل د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز پل علمشار کې د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه نن سهار داسې مهال سوی چې د امنی قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوایي څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی وو. دی وایي په پیښه کې یو پولیس وژل سوی، یو بل ټپي دی او رینجر موټر یې هم وسلوالو له ځانه سره بیولی دی. بلخوا د جوزجان امنیتي مسؤلینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخواني پوځي سره وال د وژنې خبر تایید کرد. د جوزجان د امنی قمندانۍ ویان مسعود ندیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شیر مرزا افسلی نن سهار د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پیښو په شبرغان ښار کې سوې ده. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری وزیر انټونی بلینکن سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. هغه کړکیچونه چې د په وینا امریکا او روسیا پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیا، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل سو اغیزمن او بلل او زیاته کړې چې د او بلینکن پر دې خبرې وکړي چې په دې مرحله کې په څه ډول کولای سي چې دغه ګډ اقدامات لا اغیزمن کړي. مسکو د افغانستان سولې په اړه د ساور د میاشتې په لسمه د ترویکا د وروستۍ غونډې کوربه وو. د اوبو د تنظیم ملي دروای په فرا ولایت کې د بخش آباد بند جوړیدو لپاره د فرایي کانالونو د جوړیدو چارې روانې دي. د دغې درې ویاند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د فرایي کانالونو د جوړیدو چارې د محل دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند د بدنې اصلي چارې پیل سي. شغل خپلواک زیاته کړه
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم باندې بخش آباد بند په بدني باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیز ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینی مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
شغل خپلواک دقیق وخت ونه شو چې د فرایي کانالونو د جوړیدو چارې به څه وخت پایته ورسیږي. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند تر پرانستي وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاواروس بندونو د ژر بشپړېدو زیری هم ورکړی وو. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي وو چې په پام کې د روان کال د 4 بندونو د جوړیدو چارې هم پیل سي. زموږ اخلا ازادي راډیو ری د حماس یو چارواکی اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بندوسی. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د حماس چارواکی موسی ابو مرزوک د لبنان المیادین تلویزیونی شبکې ته وویل چې د دې په باور د یو اوربند د ټینګېدو لپاره رواني هڅې به په یو یا دوه ورځو کې نتیجه ورکړي. دا غل دې څرګندونه 100 ساعت وروسته نن د جګړې په یو لسم ورځ اسرایلی جنگي الوتکو په غزه کې څباندې 12 هوایي بریدونه وکړل او د فلسطینی سختريزو هم پر اسرایل نور توغندې وشتل. د اسرایل پوځ ویل په دغه هوایي بریدونه کې په غزه کې د حماس د یو چارواکي کور د وسلو یو ډیپو او په خان یونس او د غزه په جنوبي برخه کې د استوګنې په سیمه کې د حماس د نور قومندانانو پوځي تاسیسات په نښه کړل. روغتي چارواکو ویل چې په دغه بریدونه کې څلور تنه ټپیان شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یې غونډه راغونکې و. خو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډیر سره توپیر لري. لاروف پرون د آیسلند په پلازمینه ریکجاوی کې له بلینکن سره تر کتنې وروسته وویل د هیله مندی چې د امریکا او روسیې ولسمشران به وکولای سي چې د سړې جګړې د دښمنانو ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره لارې چارې په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي چې د غونډې کاري او ګټور بللې وویل چې پکې مهم پرمختګ نه دی سوی او د مسکو او واشنگتن د اړیکو عربه کار د اونۍ او کلونو لپاره دوام وکړي. لاوروف او بلینکن د روسیا او امریکا د ولسمشران ولادمیر پوتین او جو بایدن ترمنځ د احتمالي سرمشریزي د نیټې د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسلو خبرې وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو التمول ولې رازول لومړي مطلب ته. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د هیواد په ختیځ لغمان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دولت شاو ولسوالۍ د لاس پلاس کې دوه خبر ورکول کیږي. طالبان وایي دا ولسوالۍ نیولې خو امنیتي چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دا په دوو اونیو کې درېمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې کیږي. له دې وړاندې د میدان وردګ د نرخ او د بغلان د بورکی ولسوالۍ د سقوط راپور هم ورکړل شوی دی. طالبان وایي د میل لومړی نیټې تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې خو افغان امنیتي چارواکي د غیدا ویردوي او وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې وه او بیرته په شاتم بول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د افغانستان په ختیځ لغمان کې هم د نارامۍ خبرونه شته. طالبانو نن سهار دا وکړه چې د لغمان دولت شاه ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي. خو هلته امنیتي چارواکي او د ولایتي شورا ځینې غړي دا خبره نه مني. د لغمان د امنیه قوماندانۍ ویان شفیع الله افغانیار د ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او وایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی هم ازادي رادیو ته وویل دولت شاه ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو امنیتي ځواکونو په تکتیکی شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرېخي. د میل لومړی نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو دوتو بهیر پیل شو په افغانستان کې د جګړې کرخې هم ګرمې شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو په ولس ولایتونو کې جګړه پیل کړې خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. طالبانو همدا ډول پر ځنې ولسوالیو هم بریدونه کړي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میل لومړۍ نیټې تر اوسه په بغلان، کندهار، هلمند، کندهار او لغمان کې وو ولسوالۍ نیولې دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید نه مني. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل طالبان لبرید وروسته د افغان ځواکونو له سخت خبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي بلکې درنه مرګ ژوبله هم ور اوخته ده.
په هغه ولسوالۍ کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول.
د امنیتی بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیو. خو د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 15 ولایتونو مرکزونه تر سخت فشار لاندې راوستي. د هلمند لخرګا، کندهار، دروزګان، ترینکوټ، د بغلان پولی خومري او کندوز هغه خارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي خو طالبان نه دي توانېدلي د دې مرکزونو یو هم ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور ټپیان کړي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي په همدې موده کې د طالبانو لخوا 8 کړي ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي رادیو ته غوښتل د لس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کابل ښاروالي اعلان کړی لدی ورسته به د هغو دکاندارانو د دکانونو سوداوي ضبط او په بيوزلو ویشل شي چې په پليولار کې هي. د کابل ښاروالي مسولین وایي هغه تاسات چې په ناقانونه ډول جوړ شوی او لامل لارې بندي شوی هم سرغړونه بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د خراپور ته.
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼمیشت ښار. په دې خار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د خاري پلان لمخې نه دی جوړی شوی، خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې خار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره خودل شوی وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې د غتو کې به لزبط وروسته په بیوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رساوي کوم پلورن کې چې پلی لارې بندوي او په خار کې د غنی غونی لامل ګرځي، یو ونی وخت لري چې دا چاره ودروي کننو لسخت قانوني چلند سره بمخ شي.
دکانهای کینا بیشتر اموال خود را
داسې دکانونه شته چې خپل ډیر مالونه له دکانه بیرون ایښي دي. دا شان هغه قصابي چې له دکانه بیرون غوښه رزړولې وي یا هم د دکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بیوزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
هغه لري رسوي هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او پښنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونې جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکو احسان ازادي رادیو ته وویل،
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار حل ځل کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ،
دا یو ښه او کمپاره اقدام دی. مونږ هر کله کوو ځکه چې له دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي، کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار وکړي، دا به ډېر امنیت کار وي، ډېر ښه کار به وي، د ښار پاکي او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خو دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپل دغه پریکړه په جدیت عملی کړي، ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي.
نن د شاتو مچیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورستیو کلونو په ترڅ کې د شاتو د تولید کچه لوړه شوې ده او د تیر لمریز کال په ترڅ کې د هیواد مرکز او ولایتونو کې 2490 میټریک ټن شات تولید شوې دي. د هغه په خبر پکتیا د 1099 ټن شات په تولید سره د نوملړ په سر کې، ورپسې ننګرهار د 1500 ټن او خوست د 1416 ټن په تولید سره په هیواد کې د شاتو تر ټولو مهم تولیدونکي دي. د غراس هرات لغمان بدخشان کندوز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. د ښاغلي رستمی په خبره دمګړی په هیواد کې د شاتو مچۍ روزن شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شتون لري چې ډیری د بادغیس هرات بدخشان پکتیا کندوز دایکندی بامیان لوګر سرپل فراه میدان وردک کاپیسا تخار بغلان او خوست ولایتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیر په 1999 کال کې 390 ټنه زیاتوالی لري. د کرنې وزارت د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د هندوانو سږنی حاصلات به څه باندې 9000 ټنو ته ورسیږي. دا وزارت وایي په ننګرهار کې د پخوا په پرتله خلک د هندوانو کرکیلې ته لیوال شوي چې ورسره په دې ولایت کې د هندوانو کروندې او حاصلات کال په کال زیاتیږي. د ننګرهار د اتو ولسوالیو کامه بهسود کوز کونړ کوټ بټیکوټ ګوشته خوګیانی او د سرورود په 1995 هکټار ازمکه کې سږ کال هندواني کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک حاصلات ترې ترلاسه شي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت وایي په کابل کې د اوبو لګولو د کاریز پروژه بشپړه شوه. د دې وزارت بیان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د خاک جبار ولسوالۍ په کوزملنګ کلي کې د اوبو لګولو د کاریز څاګانې د اوبو رسوونکی کانال او د اوبو زیرمتون جوړ شوی دی. د ښاغلي آژان په خبره د دغې پروژې د تطبیق پر مهال چې له ملي بودیجې تمویل شوي 312 کاري ورځ رامنځته شوي او د سیمې 1500 ځایي اوسیدونکو ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سیمې 300 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راوستي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني 550 پوله، یو ایرو 290 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 550 پوله، زر هندي روپۍ 100 اویا افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 495 افغاني.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمه ورځ ته داخله شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزې بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکي له ښکارا کړی چې ژر به اوربند ته ورسیږي. تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزې واکمنه ده جګړې روانې دي او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اوربند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د پاند د اوربند لپاره به رواني هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق ته مشکره کړه چې په یو دوه ورځو کې به پر اوربند موافقه وشي او دا اوربند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلي پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همدارنګه د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تأسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل سر ریاست بنیامین نتنیاهو ته وویل چې د تملری چې شخړې د پام وړ رقم شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغه روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د میله لسمې چې جګړه پیل شوې ده د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته اوګست نن پنځشنبه د می شلمه د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو مچیو زین نورې ګټوري شریف خوراکي سرخو د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو لوري د حشرات پر غواخونو تمرکز کړی دی.
په یوې کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لورې د شیرې راټولول تر څو د بشریت د استفادې لپاره یې په میوې بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ده. ریاض ردوال د شاتو مچیو پالونکی دی. نوموړی له تیرو 12 کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په شپږ نیم زره افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا 400 د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول 650 کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي، ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپل فعلاً 400 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې وخت و هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د 400 ټنه تر 500 ټنه پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شوه.
حسدی وشي په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دي د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کېږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو 6,500 پالون کې موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل ولایتونو کې 2,490 ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنې شات تولید کړي دي، نږدې 900 مټریک ټنه شات تولید کړي دي. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې 1500 مټریک ټنه او خوست 1500 مټریک ټنه تولید کړي دي. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د کاغذ رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
ازادي رادیو ته غواکیست. د خیبر انتظامی چارواکو ویلی چې د کورونا په خاطر د قماندی مرکز لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د می له 15 متر شلمې پورې لګیدلې محدودیتونه تر بل امر پورې همداسې غزي گی. د چارواکو په خبره ده دغه امر لمخه افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړي دی، او پاکستانی وګړي هم پر افغانستان ته نشي تلای. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي دوی دغه محدودیتونه ډیر له مشکل سره مخ کړي. په پاکستان کې کورونا پیښو کې کمی راغلی، او په کار ده په تورخم هم اساني یا سنتیا رامنځته شي. د پاکستان د نېشنل کمانډ یا د باندې مرکز ویلی د تورخم په مکمل توګه خلاصولو پریکړه په بل غونډه کې وکړي. په دې اړه پام وکړي او تفصيلي راپور ته
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن لاري امر کړی چې د مئی شلمې نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی پنځمې نیټې نه پرې لګول شوي دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای، خو دوی یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. دوی وایي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ پتري اخیستې شي، چې نتیجه منفی وي نو خپل کورونو ته به پرېږدي، خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوي کارنتین ته لیږل شي او هلته به اته ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وای چې په تورخم کې به د مئی شلمې نه هم د دوی ګمارل شوی طبي ډلې خپله ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د ډی ایچ او آفس والا دی د بخپل ډیوټي جاری ساتي، خو پاغې کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوه شو چې دا یارا پوزیټیو کې دی شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند و خو پاکستانیان د هغې طرف نه راتلی شول، که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل قریبا په داسې حدودو کې. په هغه پیله ورځو کې راغلي و، بیا دا درې ورځې چې کمې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي و چې نهه لس او شل راتلل.
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسی ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته ور وړل شي، چې هلته نه د ناروغۍ تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخلېدای شي. همدارنګ افغان وګړي یوې مخې یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ خودلو اوړېدای شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي، د مشال ریډیو ته وایي له دې ویاري د اختر په محل هم افغانستان ته نه دی تللی چې بیا به د تورخم هغې غاړې نه دې غاړې ته څوک نه را پرېږدي.
چې تورخم ماډر بندې نو مکه اوس ښه ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو، خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو مغه شی اوس شو 20 ته نه کولاوي، نامعلوم ټیم د پاره بند کو. نو که زه وصل د تللی وي نو دلته 16 نه را روان 16 جون نه زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې، نو بیا به مان اگزیمونه پاتې وي. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډیره زیاته مسله ده، او د دنه بغیر زمام ماګان دی غوي کاروبار کوي، دوی گاڑی زنی وخه خوا بند شي دی خوا بند شي، نور خپل خپلوانم دی پوه شو دا تک را تک د بارډر ډیر غټه مسله ده. ما اوس میم ډډ درد کوي چې اختر می چې کم ډیر په سخت دل د مسافری کې د خپلوانو کر ډیر په ګران تیر کو تیر ز دا وایم چې کورونا وخه راکمه شو او یونیورسيانم کولاوي کې نو چې بس ته د بارډر کولاو کې کنه صرف زنه ما زما په شان دی بسلګونو نور سټوډنټان دي چې اوسم پاستلو کې برادې دي.
یو بل تن ګل بشر هم دغه مشکل بیانوي او وای
دا مونږ ته ډېر تکلیف وي کنه، هلته هم خپل خپلوانی مړې ژوندې کوو، اوس هم د اختر دپاره مونږ تلو خدای د وجې لار نه ړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لار کولاویږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیما پورې بند دي، دې پته نه لګي نو مونږ زړه نه ښکو چې لاړ شو دلته بس بند دي او بس خپلوانو له ځو هلته مرونه دي هغوی سره ملاویږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویاره پاکستان ته نشي راوړېدای چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلای. چارواکي وایي وي اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډېر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی و. خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوې او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمې ادارې ان سی او سی ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي.
آزادی اوس هم لاند خبرونه لفریبا ظاهر او ترغه ورسته بیا د مخکخه خزو پروگرام خبر شي.
د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز په لالم شهر کې د یو پولیس د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د پېښنن سهار داس محل سوي چې د امنیت قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوي څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی و. د جوزجان امنیتي مسولینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخوانی پوځي څارنوال د وژنې خبر تایید کړ. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویان مسعود ندیم نن ازادي رادیو ته ویل چې شیر مرزا افضلی نن سهار د مکناتیسی ماین په چاودنه کې وژل سو. تر اوسه د دواړو پیښو مسولیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبری آژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته ویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیا، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل سو اغیزمنه و بلله. د اوبو د تنظیم ملي اداروي په فرا ولایت کې د بخش آباد بند جوړېدو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند بدني اصلي چارې پیل شي. د حماس یو چارواکي اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډورځو کې اور بندوسي. د پداسل کې چې د اسرائیل پاوز او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره یې غونډه راغونکې وخو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډیر سره توپیر لري.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو د مخکخو خزو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره همکار دي. په دې خبرونه کې مو دوه خزینه فعالان ملمنی دي، پښتنه عربزی او شکریا انجلال زید. پښتنه عربزی مدني فعال او د کامیر لاین ترینر دا او شکریا جلال زید هم د ولایتونو په ستاسو د جمهور رئیس د اوامرو او احکامو د تعقیب رئیس ده. دوړو ملمنو ته خراغ لاست وایم. لومړی به پښتنه عربزی تاسو ته واردر کړو، تاسو مدني فعال یاست او ویل کېږي چې په روژه کې مو هم له سوداګرو مرسته راټولې کړې او په ډیرو بېوزلو کورنیو مو ویشلې کې پایل له همدې وکړو. د خپلو فعالیتونو په اړه راته ووایه.
بلی، اوس روژه مبارکه میاشت ده چې په افغانستان کې زمونږ استاد ډیری ګران هیوادوال واقعیت هم مرسته اړتیا لري، بالخصوص هغه درنې کورنۍ چې دوی خپل خواږه اولادونه د جنگ په اوله کرخه کې د لاسه ورکړي، چې خپل د ژوند شریک د ژوند مرګلې لاسه ورکړي. نو د هغوی لیست ما سره همیش وي، یا په هر روژه کې یا بغیر د روژې نه. بعضې زمونږ استاد ملي سوداګر شته دی چې هغوی غواړي دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. از ما فقط هڅه هم دا ده چې زه تل وشم کولې دغه کورنۍ ته زه خپله هم ورسره البته لاسنیوی ورته وکړم، او دغه نور خلک هم دې ته راوهڅوم چې دوی سره مرستې وکړي. او همدغه و چې د روژې په 15 شپږشتم وشتم نه هشتم او دیرشم باندې زه ډېری کورنۍ ته خپله په همدغه روژه کې دغه دوستانو چې غوښتل دغه کورنۍ سره مرسته وکړي، نو کور په کور باندې ورسره ګرځېدلې ما، او دغه مرستې مو دوی ته رسولې دي. کېدای شي دغه مرستې به د دوی د ژوند لپاره نه ډیره لوی مرسته ونه وسی، ولی کېدای شي چې دغه اختر شپې ورځې په خپلو ماشومانو لپاره جامې جوړې کړي، د کور لپاره کسو سودای په کار وي، هغه ورته واخلي. نو دا هم د دوستانو نه به هم نړۍ مننه کوم چې تل کله چې مې هم ما دوی سره تماس نیولې دی، بلخصوص زموږ د ملي سوداګرو ته مې تماس نیولې دی. دوی هیڅ کله هم زما دغه غږ همداسې نه دی پریښی، او تل یې راته یعنی په ډاډ یې راته ویل دي چې په دواړو سترګوالنه موږ خدمت کوو. نو همدغه دی چې بعضې دوستان وي چې په ګروپي شکل سره دوی زه راټولوم، کور په کور باندې ګرځم. یعنی واقعیت زم د دوی هغه ژوند د نږدې نه ګورم چې آیا په واقعي شکل سره دوی مرستې ته اړتیا لري او که څنګه. کله هم چې ځان متيقنه کوم ځکه زده کول شم چې نور خلکو ته هم قینات ورکم چې دوی په واقعي شکل سره مرسته تارتیا لري، د دوی ماشومان مرسته تارتیا لري. نو دغه کار مو د روژې مبارک میاش کې تر سره کړی دی.
د خوده یو برخه تاسو د فعالیت و چې تاسو په رڼا واچولکه پل دغه د اصلي کار په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې اوریدونکو د خبرونه اوري ممکن ځینې پوښتنې ورسره مطرح شي. تاسو د کام ایر لاین کې هم کار مختوړي کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
اولی نه په دواړو سترګو زه بلې هو دا چې تاسو به هم معلومه یو کې ډېش ډېرې اوریدونکو به هم په دې اړه باندې معلومات لري، دا چې خپل هم پرسنې کې فعال سره پاتې شي. مو د خپل حقوقو لپاره مې کار کړی دی. دولس کال می تقریبا په خصوصي تلویزیون کې دنده تر سره کړه. تقریبا دوه کال مخکې می دغه دنده پرې خوستله. اوس فینن لپاره د کامیر هوایي کرخه کې زه د لاین ټرینر یا د روزین کې په هیڅ باندې الته دنده لرم او خپل وظیفه یا دنده پر مخ وړم. هلته او د دې ترڅنګ نور مدني فعالیتونه لکه د غمرست راټولول دي، د خوځو حقوقو لپاره کار کول دي. یعنی زما ډیر فوکس یا ډیر د جوان برخه مې چې دا بالخصوص هغه اړمن د کورنۍ ته می وقف کړی دا چې خپل هم کار کوم. هلته یعنی شپه ورځ کار کوم، مګر به هم د خپل هغه ماش نیمه برخه خپل کورنۍ ته ورکړو، نیمه برخه تل دغه غریبانو بې وسلو او همدارنګه د یتیمانو په نوم باندې کېدې. شغه زما نیم ماش د دوی د ژوند هغه ټوله مته پوره نشي کړی، خو بیا هم زه خپل هڅه کوم چې دوی ته څنګه سره برابر کوم ورته وړاندې کړم.
بله عرب زای مننه کور ودان رسره وو سي شکریا جلال زای هم رسره وصل شوې ده. جلال زای مخکې په اړیکه کې مو یو څه ستونزه درلودل. تاسو د ولایتونو په سطح د جمهور رئیس د اوامر او احکامو د تعقیب رئیس یاست، که د خپل کار په ارتباط لګزره رڼا واچوي چې تاسو څه کارونه مخته وړي او کراته وي چې څنګه ورسېدی تر دغه مقامه پورې.
زه هم خپل نوبات سره تاسو ته زمونږ میرمن عرب زای صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم چې شو اختر مو مبارک شه. زه په دې اړه زما لږ وخت کېږي، یعنی څکم درې میاشتې کېږي چې دغه ریاست ته راغلم. مخکې د دې مې تقریبا لس کاله په افغانستان کې مدني فعالیتونه درلودل چې ډېر متمرکز د ښځو د حقونو او په همدارنګه بشري حقونو باندې وو. او دې ریاست ته زه نظر د افغانستان د دولت مخصوصا د محلي اجتماعيز ارګانونو د ادارې د رهبري په لزوم کې باندې راغلی یم. موږ د څلور دېرش ولایتونو سره په افغانستان کې کار کوو.
په کومو مواردو کې کوم احکام تاسو هغه تعقیبوي چې آیا دغه احکام پلي شوي دي کنه دي شوي؟
ډیره زیاته مننه. په مجموع کې د دې جمهوریتونه احکام او اوامر په دوه بخشونو باندې تقسیم دي. یو بخش مربوط کیږي مرکزی حکومت ته چې په هغه کې کابینه راځي، وزارتونه راځي چې هغه د چارو اداره مخکې وړي. او تنور دي شو ولایتونو پورې تړلې هدایتونه او امر جمهور زموږ د نړۍ ترازی په مختلفو برخو کې د دې تعقیب او د دې بیر کرا ټولول، گزارش، تنظیم، ترتیب، دا ټول زموږ د ادارې کار ده.
ستاسو دغه غک کله کله سمنه اوریدل کیږي، سمنه راځي کله وکولای شي چې د خپل ځای مو بدل کړي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره هم فعاله ده. اکثرا دوی هم د جمهور رئیس هغه فرامین صدروي کده والیانو د ټاکلو موضوع وي، د قومندانانو او نورو د سیمه ایز چارواکو. آیا ستاسو دغه ریاست خو به د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکه ادارې سره په ټکر کې نه وي؟ بله ډیر ښه مننه کور ودان. اوس پوښولو چې اصلا د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو جز دی کور ودان، که راشو دې خبرې ته چې تاسو ویل چې کومه موده کېږي چې دغه دنده پیل کړې ده، څنګه تر دې ځایه پورې راورسېدلی؟ څومره د کورنۍ د غړو ملاتړ درسره وو؟ بله
څلور دې شو مختلف برنامه تطبیق کړی وي. او د افغانستان د اراضي سره، د افغانستان د خلکو سره، د کلتوري او فرهنګي لحاظ سیاسي اصول پلټیات درلودو. او په یوه سمان کې زما د کورنۍ ملاتړ نه یوازې په دې برخه کې، بلکې د ماشومتوب د تحصیل، تعلیم، کار،
او مختلف برخو کې ما کار کړی دی. زما سره می چملګری او زه د دې فرمانده او مدینه
د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې خو په وروستیو د شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې شوې دي. نړیوالو هم تل پر همدې موضوع باندې ټینګار کړی دی او د خپلو مرستو یوه برخه تقریبا په همدې پورې تړلې یا هلته لګولې دي چې باید په افغانستان کې ښځې پیاوړې شي، په ټولنه کې وځلېږي، لوړو مقامونو ته ورسیږي. څومره دغه مرستو نتیجه ورکړې ده؟ بلې جلالزی صاحب، بخنه غواړم چې که تاسو په دفتر کې یاست، زنه پویږم تاسو غږ سم نه اوریدل کیږي، که دغه خپل ځای لږ زره بدل کړئ. ګومانم چې آغلی جلالزی سره ټلیفوني اړیکه کې ستونزه لرو، خو تر هغه پورې چې بیرته دغه اړیکه ورسره ټینګیږي. خیر، دا پښتنه بل پښتنه عربزی له تاسو نه وکړو، څومره دغه هڅو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې شوې دي او د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې، تاسو دا پر ځای بولې او نتیجې آیا اغیزمنه بولې؟
بله جلالزی، خو ته هم سلامونه نکېلې، ما ته معلومات نه چې دغه مطرح په خبرونه کې ده. مننه نوري سر، تاسو د خپل څخه دا چې په افغانستان کې یعنی کومه او تاسو وسنۍ وضعیت د افغانستان د خوانی شرایط سره پرتل کې یعنی واقع هم خود لپاره په بیلابیل برخو کې د کار زمينه د یعنی د دوی د ورتیا په اساس باندې په هر برخه کې ورته زمينه برابر شوې ده. خو لا هم موږ یو چې دا بسنه نه کوي، ځکه چې افغاني مېرمنې زموږ ډېری پیاوړې مېرمنې دي او دوی کولی شي چې د ډېرو سختو شرایطو نه تیر شي او هغه خپل هدف یا کم هو چې دوی په ژوند کې لري، کم هدف چې دوی په ژوند کې لري، هغه ته باید ورسیږي. خو بیا هم زه دا وایم چې سید نړیوالې ټولنې هم ډېر زیات مرسته کړې ده خو د خپل سره وړل لپاره، یعنی په هر ځای کې په خوا چې کله به د دندې اعلان کړو، یعنی اولیت پیدا یو میرمنې ته یا اوناست طبقه ته یا خزینه او ته ورکول، دا زموږ لپاره د افتخار ځای چې یعنی په خوا کې په افغانستان کې یو دولت هم پاتې میرمن نه پیدا کړې ولې شکر الحمدلله په افغانستان کې لیسانس عامدار از ماستری تر ډاکټورا کچې پورې موږ پیاوړي مېرمنې لرو چې دوی په بیلابیل برخو کې هم دا اوس په دولتي ارګانونو کې په غیر دولتي ارګانونو کې په دند باندې بوختي دي او غواړي چې هغه خپل ټاکلی هدف لاسته راوړي او همدار از ټولن ته هم د خدمت جوړ شي.
بلې مننه، بیا به هم په همدې موضوع وغږیږو، البته له نورو اړخونو. خو بیا هم دغه پوښتنه بیا هم جلالزی صاحب ته راجع کوو چې بیرته سره وصل شوې ده. جلالزی صاحب، لکه چې بیرته سره وصل شوې یاست، آغلی عربزی وویل چې هغه هڅې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوې دي، تامین په برخه کې، د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې نتیجه ورکړې، خو بیا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. تاسو څه ډول ارزوي؟
افغانستان کې یوازې د میرمنو په ټول ارتو کې
اهم. اغلی جلالزی، زموږ معذرت ومنی، ستاسو غږ قطع قطع راځي، زموږ موږ بخنه غواړو، ښایي ونشو کولی چې نور په دغه بحث کې تاسو دغه بحث ته دوام ورکړي. کور ودان مننه چې تر دې دمه مو په دې بحث کې سره ګډون وکړه. عربزی صاحب، تاسو غږ سمارو دل کیږي، له تاسو سره به دې بحث ته دوام ورکړو. تاسو خپل د جلالزی په خبرو باندې پونه شولې، موږ غوښتل چې تاسو تفسیری یو دی بل په خبرو باندې هم واخلو او ورسته اوریدونکو ته هم ورکو چې تاسو له خبرونو دوی سره هم نزینې پوښتنې مطرح کیږي چې کولی شي هغه مطرح کړي. البته ورسته تاسو ویل چې ډیر راضی یاست له خپل کار، د کله چې د مرستو پروتولو کې مو د بي وزلو خلکو لپاره سوداګرو سره خبرې کړې وي او هغوی هم په ورین تندي مرسته در سره کړې دي. د دغه ټولو هڅو سره سره په ټولنه کې ځینې خندونه هم شته. د څه ډول ستونزو سره تاسو تر اوسه مخامخ یاست؟ هغه عمده ستونزې که بیان کړئ.
دا خو زما د ژوند یا د کار یو برخه ده چې زه کوم، بیا هم یعنی سم سره موږ او تاسو تل مخامخ کیږو. بل څه لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې زه خپل هم په رسنیو کې فعاله څېره پاتې شوې وم، نو دا ستونزې شته. خو بعضي دوستان دي، یعنی زه په دغه ستونزو باندې نه خفه کیږم.
کراشو هم دلته چې پښتنه اوس دلته مطرح شي، مانه هیر نه شي چې تاسو فعال پاتې شوی وي کلونه کلونه مو لرسنیو سره کار کړی وو، ولې مو خپل رشته بدل کړ؟
ما خپل رشته نه ده بدل کړې، دا چې په شخصي تلویزیون کې یو څه ناڅونځ رامنځته شو تقریبا، یعنی
زه په اتم سنف کې وم چې ما په تلویزیون کې دنده شروع کړو د خو حقوق لپاره ما کار پیل کړو. دا چې لکه څنګه چې زمانو نه دا معلومیږي چې زه پښتانه راځم نه حتمان د عربانو د قوم نه یم. زمونږ د یو قوم دی چې زیره دوستان هم دا اوس موري اوس شکر الحمدلله روخان فکر شوی دی. یعنی په هغه کې اته نارینه او ته د تعلیم زمينه برابر نه ونه زه خلا به یو جلکی مو به هم مال لپاره د ټولنې سنز ډیر زیات وي. خدا چې مور او پلان مې تشویق کړم او بل خصوص پلان مې لکه د غرغوند د ما سره څنګه څنګه سره ولاړ او زه یعنی ما خپل ځکه تر لیسانس کچ پوری راوړه څلور سره دینه هم زه دا تاسو لرم چې په خیر سره ماستری په آی آر کې راوته بینه ملل کې په خیر سره تر سره کړم او دغه لاس راوړنه به هم زه راځ کوم خپل پلار ته دا به البته نو یو څو زره منځ ته دغه څو د لوجنه ماغه خصوصي تلویزیون سره خدای پامانی وکړل او یعنی ماته ډیره زیاته مینه راکړل واقعت هم نړۍ یعنی دا غوینه هم زړې مننه کوم زه ډیره وه سلام دا تر دې د مبر چې زه سېما او دا چې تاسو سره په پراساغ باندې غږیږم دا هر څه د غوی د برکت ول دی کز ما خپل هڅه هم شرط ودا چې ورسره راغینه د دولت کالونه بعد یعنی ما ونه شو کولای غوی سره زه همکار پاتې شم همدا و چې ځان می ګوښه کړل او تقریبا په 2013 کال کې به هم د خپل کورنۍ په تشویق ته زه د ولسی جرګې خپلواک او ټاکونو تمازان نومان کو د کابل ولایت څخه چې بدبختانه ونه توانې دلم چې کامیاب شوم یا د کامیابی رای تر لاسه کړم بس پاتې شنو اوس می هم هڅه روانه کړې ده چې کوم هدف چې ما ځان ته پښون کې ټاکلې ده چې زه باید هغه ته ورسېږم ځکه زما هیله ده چې زه باید د خپل قوم په سطح باندې د افغانستان په سطح باندې د پښتنو وسمه چې یعنی د ټولو مرمنو ته ټولو پښتنو ته ثابت کړم چې واقعت هم که پښتنو مرمنو ته اجازه ورکړي شي دوی هم کولای شي چې یعنی په بیلابیل برخو کې په بیلابیل پوسټونو باندې دوی خپل وطن ته خپل کلی ته خپل ولست د خدمت جوګه شي او دا هیله به زما پوره کیږي چې اوس می هم بعد زاینه کې درخواستي ورکړي د دولتي وظیفه په خاطر باندې کچيري وشه زه هم غواړم چې د غریشي زمان الله هم خبري شو د غلط طریقه زکه بعد ستونزې دي چې هغه د شخصي باندې له وجنې نشي کولای چې هغه اهداف تطور شي ځکه او په دولت کې تکول شي بیلابیل موقفونه بیلابیل پوسټونه لپاره د خپل استعداد او د خپل لیاقت په اساس باندې ورسېږي او دا چې اوس فینل لپاره دغه شرایط د ځوانانو لپاره د ځوانانو لپاره د پیغلو لپاره دغه شرایط مساعد دي نو زه هم غواړم چې په خیر سره پراتون کې داسې څوک وسم چې یعنی د ډیرو ستونزو سره سره هم وتوانېږم چې په ټولنه کې څوک وسم او ټول ما خلک په خونو باندې یاته دغه فکر کې چې یعنی واقعیت هم دی ټولنه لپاره کار کوي
یعنی هغه تر اوسه پورې مشه کړی تر اوسه ملدي فعالیت راځي نه یاست
د فعالیت نه چې تر دې دمه پورې یم زه دې شکر الحمدلله د الله پاک په هر حالت باندې هزار بار شکر دی خو بیا هم یعنی مال لکه څنګه چې ویل په دغه شخصي ادارو کې چې هر څومره موقف جګلار شي کنه بیا هم یو څه نه وخت لپاره وی اما په دولت کې د څه چې ته غواړي خپل غټاکلي هدف لپاره مثلا ریاست ته موینیت ته وزارت ته اتر ولس مشري پورې ته غواړم چې د څه ورځې شي په افغانستان کې چې زه ما ځان د ولس مشري تاکون لپاره میزان کاندید کړم زه به د خپل هڅه نه هیڅ کله هم نه پښاکېږم ان شاء الله
بلې عرب څه کوم مشخص
بلې
بلې کوم مشخص په دې باندې وګورئ چې ټولنه زمونږ او تاسو هغه ډول باندې د دودیزه ټولنه د ډیر محدودیتونه شته په توری بیا د خزو لپاره چې کلو او باندو ته زی خپل خلکو ته راستې رسې په تیر بیا تاسو چې دغه چاره مخته وړې ده چې دول ستوند سره مخامخ شوی یاست کله چې په یو نارینه کلچر کې زی یا په جن کې درېږي او د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې راشي مرستې وکړي له بيوزلو خلکو سره یا په نورو برخو کې مثلا د نارینه او لخوا د ټولنې لخوا څه ډول محدودیتونه سره مخامخ ولې یعنی دغه فضا چې تاسو وینئ دا فضا خو خلاص نه ده تاسو لپاره یعنی د کار یا د فعالیت زمينه خو کامل تاسو لپاره مساعده نه ده په لور کلو باندې کې
bale استاد خبره بالکل پر ځای خبره ده یعنی لمړی سر کې چې یو پیغله په صفات باندې زی یو نارینه ته ودرې کې چې ته غواړې مرسته وکې خپل زکات ته سی وباسي خپل مثلا غواړي خیرات ورکې چاته کنه دغه پیسې مونږ غواړو چې د څه قران درته معرفي کو چې واقع دوی یعنی اړتیا لري دوی ضرورت لري او هغه رضایت لمړی سر کې ماته دغه ډیره سنځونه کار وکړي چې یعنی اته ډیره دغه سن سره مخامخ شوم چې ټول براته ویلو یعنی تخپل فعال یا بعض نور خبر به راته کوله ته چې غیزنه بره وته مو سره غینه ماته یو مسج یا پیغام براته رالو چې ته خو زما ډیره خوښه شل او اخلاق مې ډیر خوښ شل یعنی ما غل هزه مورتل چې دی لپاره نیم راوته چې مثلا دغه مقابل کې زبیر تخپل دغه سن زو ښکار شم البته که غواړم مرسته او کې دغه کورنۍ زرته معرفي کوم کنه نور خو دې خو خبره ته چرتیا نشته لري په بعض نورو ملي سوداګرو څخه ډیره زیاته خوشاله یم چې تا ماته اورین تندې سره د خو خوري راټولې دي او تل هڅه کړې ده چې یعنی هغه کم حق چې یعنی دغه نور کسان پولیس کې نیولې و چې کم کسان چې زه هم معرفي کوم هغه ته هم لومړیتوب ورکړې وي. نو دغه پیل مخفل ځان د خپل معاش نه کړو دا چې وروسته وروسته باندې زه وتوانېدلم باندې د خلکو دغه جلب توجه کوم بعض پوښتنه به مې خپل مخفانې کول د دوی ویډیوګانې به مې اغوستلې دوی ته به مې شیر کولې هغه دغه مرسته یو څه نو څه ما رامنځ یعنی ترلاسه مې کړلې. ولې مشکل دا چې ډېرې خلکو به دغه ته د ریا په سترګه کتل زموږ په تاسو ټولنه بیا هم یادونه کوم چې متاسفانه د دې چې لاسو ته پورې آماده نه ده چې دوی یو څه شي شیر کول نه شي کول نه مثبت اخر راوخت لته حتی کوي د ریا په سترګه به هڅه وکړول ګر چې دا اصل کې داسې دي
هغه چلن چې تاسو سره کېده مثلا اتمن لري کلو باندې ته ځی کنه دی خزینه مدني فعال په توګه اتمن تاسو د کلو باندې نالوستو خو سره هم غږیدلی یاست مثلا هغه سره تاسو په خبرو کې کوم مسایل مطرح کوي آیا هغه په هوی چې د دوی حقونه څه دي دوی څه ډول کولای شي چې دغه حالت وزي آیا لارې ورخه نه ورخه ک مثلا دغه یو حتى تاسو کړی وی او حتمان خو هر کړی ته چې زی ممکن لډیرو خو سره لنجونو سره تاسو حالت وغږیږي د نارینه او برخورد څه ډول ټولنه زموږ محافظه کار ټولنه ده ممکن وغوی وای چې لازم خو تاسو پستلا بلار کوي ممکن احتمال لري چې وای چې مرزا یا مثلا تاسو ته د سپورین تندې خرالاست نو وای یاله د کومې پک سره نو مخه مخسبي
دا یو د فزام دغه راځو به هم موږ ماغه جباور خلک کنه چا خبره نه پیډم نو دغه په مخ شمه مارته مخه مخویل لچماله یو مېرمن و یعنی دغه د امیدواری مرحله و دا یعنی دومره په تکلیف و دا بیچاره چې دا کیناسلو جګدل دی ته ډیر زیات ستونزمن خو مګر دی خزي خپل لاینه سره په پټی کې کار کاول نو دا نه مارته مل دا مېرمن د کومور ډاکټر ته وړي مانی د پرنه ډاکټر ته خو موږ زمو خو پښتانه ډاکټر شرم دی دا د اور مالن ته خو چې خو ځاتمن یو زنانه نرسه بیا ډاکټر بیا اتمن دوی ماینه کې خپل ستونزه ورته وځي داسې ستونزه لري نه دا زمونږ لپاره شرم دی مال چې کله پټی کې درته ټول ورځ ولاړې تا سره یو یو کې دا سره لو کې دا سره کار کوي او به درته پټی باندې دی مال هغه یعنی ستونزه نه دی هغه تا تننګ او ارنخ کوي چې په دغه لار باندې زر رقم سړي تیری ګرا تیری مال آی تا زنانه ګور چلته کله کلینیک ته د خپل سامیر منځي مراجعه ورته کوي حال ته دې سره مخامخ کیږي چې هغه څنګه ستونزه ولرم کېږي دا ستونزه په تفصیل خوند دي تاسو سره شریک نه شي کړلې مګر هغه ځانه ډاکټر سره کوي دا خپل ستونزه شریکي په دې رقم ته راځو کتل ماته زه تاسو چې سي د کابل خلک سره او تاسو نه پېږم خارج نه راغلي سي او تاسو د خارجانو خوې کوي او دا ډېر خبرې راټول کړې په سبب باندې بیا ځالته ځکه ځکلي تطمن وي مالته ملمنه تللې مخه ته چې بلارم به ماتمن خلکو سره به ما لید کاتب مې کول د خلکو لیسونه به مې راټولوم چې لیدل به مې چې څومره چشتارتیا لري د پدغه ټولنه کې څه ضرورت چې بعض دوستان ما پیژندل یا بعض مؤسسات دا کارونه به تر سره کول د څه ځخيري ستونزې د خلکو حل کول یا نه بعض نور مشکلات به صحیح ستونزې حل کول دوی سره به زمې شپه تماس کیوم یو ورځ همدارس په لاله ځما د زمونږ د کورنۍ ډیره ډیره کې ډیره یعنی ځلانه راټولې ویره تامل تنا چې ځما د پر راغلي ناس سره خبرې کولې دلته ناري نام راغله دې ناري نه ول چې نه آی ام موږ د یعنی د ما کلی مالک یا پیسې د ما ډیره کې هو کلی کړه پر هغه کلی کې به یو نفر مشري چې دغه مشر ته د یو خلک په لسون بیا څه بیانې دې تمامل مالک څه ماته دا وې چې په دغه ټولنه کې تر څه پورې تا کار کړی د هغه کلی کې دلته مېمنې څومره ستونز سره مخامخ دي آی دغه څو سره د گیشه وې دانه درشوي هو موږ ډېر زیات دغه بل خصوص دغه کلو باندې دغه د فارمونو مسایل ډېر زیات دي لکه مثلا خیاطي یو شوبه دوی جوړې چې دغه مېمنې ټول راټولې کې خیاطي قرباني کیا چاته دا چار جوړول زمينه برابرې ده مړی ګندل او دې ترڅنګ مثلا دا د نباتي کار نباتي شیان او دغه چرګوړي دا شیان خلکو ته ورکنه فارمونه جوړه او مېمنې په دغه مسایل کې ډېر بوختی دي د دې ماته چې وو دا کارونه مرته تر سره کړی مګر مالدا کارونه مالي بس نه کې ځکه ځانانه باید اډاقل مالي کې تاسو دې تر څنګ د خیاطي کورسونه دی دې تر څنګ د غزراتي برخه کې څو مرسته کوي یا څو غړي دې سره کومه کړی مالدي په دې څو زمينه هم تر ته برابر کې چې څه واده موزیک کورس هم باید لپاره جوړ کړي او د هر څه مهمه مال د قران شریف ذکر د کچري دوی قران شریف ذکر او چې مالدي په خپل حق حقوق باندې خبري نو هغه ملک راته کته په خندا شوې څو غړي دې مونږ باندې رئیسانه کې مالین نه زنه غړم رئیسانه شي دوی وړم چې فقط یو خپل حق او حقوق نه دی باید با خبر شي یعنی تاسو مېرمنې هم مالیدلې چې فقط یلکه یعنی یو ماشين غوږ دوی کار کوي تا مګر د خپل حقوق نه دوی خبر نه دي چې بیا په ټولنه کې هم زه یو ځانانه ما صرف یوازې د ماشومانو د تولید ماشين زنه ما او نه د ماشين مچ بتول او راز په پټو کې کار وکړ ټول راز باید ذکر کړي د خامون لپاره کار وکړم
بل ډیر وخت نه لرو کراته وای چې د افغان خزو راتن کې څه ډول ګوري تاسو
لکه څنګه چې زه خپل راتن کې ته خوشبينه ما دا غره د خپل ټولو افغان خويندو مندو راتلون کې ته خوشبينه ما خو په دې هله منګل لومیتو به مشه سول ته ورکو خو سول په هغه صورت کې کیږي چې موږ تاسو ټول باید په یو د سرخان سره راتول شو په یو ځای کې سره راتول شو د یو بل ته مخامخ په سول دی وشو کوله کله چې زما سن ځوان وي ته د هله لپاره پیدا نه کی نو مشي کوله چې بل دریمګړ زما ساترمن سول وکي کنه نو سول زموږ تاسو ټول نه کېدار چې یعنی هیله مدار لومیتو موږ تاسو باید سول ته ورکو اغه هم یاره چې باید هیڅ هم د غلا سرهونه باید زمونږ رسول په مقابل کې قرباني نشي خو موږ ټول غواړو موږ افغانان یو موږ اوسه هر ورځ په افغانستان کې یعنی موږ ژوند نکوم موږ فقط د مجبوریت ژوند دیو موږ د خپل ژوند دایي برخه څخه هم خوان نه خو
تاسو چې دا په کلیو باندې کې خل سره غږیدلی یاست همدغه د سول موضوع په دویات من ډیره زیاته مطرح کړی وی ټول آیا په یو خلص ول غواړي چې افغانستان امن شي
ما یو وخت په سرحدونو او قبایلو چارو وزارت کې د جندر امیر اومه زه به د امدار از جندر په برخه کې مشاور هم اومه مونږ تللی د ولایت ته د ولایت کې د خزو لپاره هم ډیر امزاګانی مونږ راټول کړي څوک سوله غواړي ته باور په خدای وکړي یعنی هر امیر من سره چې ما قتل کنه خبر به مو سره کولی دوی بجړل چې ما خپل یو زمي دلاسه ورکړي بل زمي دلاسه ورکړي ځوان ځوان انجینر چې خپل فکر کشپاره ټول کال عمر دوی وکونډي او تاسو فکر کوئ آیا هغه مېرمنې چې په لوري پرته سیمه کې د هیڅ نوم خبرنده ولې سولې ته ډېر خوشاله دي چې دا څنګه د سولې نوم ورته اخلي او د سترګو نه وښکې را روانېږي په دې معنی چې په افغانستان کې که یو مرغۍ هم مسیږي پرنده نه هغه هم د سولې پرمانده یو سلام ته لپیدا
ډېر مننه کور ودان پښتنه عرب زای مدني فعال او چې په دې روانه کې را سره برخه واخیستله د خبرونه په لومړی برخه کې هم شکریا جلال زای زموږ مېلمنه و خو اړیکه مو سره پریشوا ټلیفون سم نو کورم ودان د مخکخو خزو خبرونه واچه مانوري اسنوري د تخنیکی هم کارته روشن په مرسته وړاندې کړل تاسو هم مننه چې د خبرونه ته مو ټلیفون نو کړل
the hawa nuriya marana yama رضایم.